بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای هم دغه شانتا نیک عمل خلق خوخوي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو په سحرنې یو ساعت خبرونه کې ز عبدالمجید دورانه او زما نور ملګری ساسو په خدمت کې یو. نن د نهه ورځې اساسه شنبه د 1400 هجری لمریز کال د اسد یا زمری د میاشتې 12 د 1442 هجری قمری کال د ذلحجې یا لوی اختر د میاشتې 23 او د 2021 میلادي کال د اگست 3 نیټه ده. ګرانو دوستانو، نن هم د خبرونې په پیل کې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ، ورپسې سیاسي تبصره لرو چې عنوان یې ده د ایران خلاف د اسرائیلو او امریکې د چټي تورونو تکرار، ورپسې هم د تاریخ پاڼه اورېدې شي، بیا د زلاند یون په لړۍ کې د غدیر نومې اوپتل په حکلا یوه ځانګړې وینا اورې، او د خبرونې په وروستیو شېبو کې هم د ایران د اورامانات سیمې د کلتوري میراث د ثبتېدو په حکلا یوه وینا درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسه، له یوې لنډې شان د می ورسته بیا راګرځو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر 2 شوې، نو غوښ شي د دې محل خبرونه ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. ایران د انګلستان او امریکې راپارونکو خبر پاڼو ته خبرګون خودلې، او د ایران خارجه وزارت په انګلستان 16 فیر احضار کړ. طالبانو د ولسمشر اشرف غنی څرګندونو ته سخت خبرګون څرګند کړی دی. نامعلوم وسلوالو د ننګرهار د ولایتي شورا سلاکار په ډزو وژلې، او پاکستان وایي هیڅ کله به اسرائیل په رسمیت ونه پیژني. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د ایران د خارجه وزارت ویان د برطانیې او امریکې راپارونکې بیانیې وغندلې. سید خطیب زاده بیگا په خپل ټویټر ولیکل، ایران د فارس خلیج د امنیت د ضامن په توګه د انګلستان او امریکې لخوا په غږمله توګه پلان شوی او راپارونکې خبر پاڼې غندي. هغه څرګنده کړه هغوی چې په ایرانی کشتیو باندې د بیا بیا ترهګرو حملو په وړاندې یې خوله ګنډلې ده، اوس په ایران باندې بې بنیاده تورونه پورې کوي. هغه ټینګار وکړ چې هر ډول ایرانی زیده بلا غوښتنه به سمدستي او پریکنده ځواب ولري. په داسې حال کې دی چې د انګلستان 16 فیر د ایران خلاف د دغه هیواد د خارجه وزارت په تورونو باندې په اعتراض کې د بهرنیو چارو وزارت ته وبلل شو. په تهران کې د انګلستان د سفیر د نشتوالي په وجه پرون د دغه هیواد د سفارت 16 فیر د ایران خارجه وزارت ته ور وبلل شو، او د دغه وزارت خانه د لویدیځ اروپا د دریم ادارې مشر ورته د برېټانیې د خارجه وزیر له بې بنیاده تورونو د خاشینې څرګندولو په ترڅ کې ټینګار وکړ چې دغه بیړنې متناقضې او بې سند او مدرکه څرګندونې مردودې دي او په کلکه د غندلو وړ دي. هغه وویل چې دا لومبی ځل نه دی، بلکې انګلستان له دې مخکې هم 2 ځلې په ایران باندې داسې تورونه پورې کړي دي چې هیڅ کله نه دي ثابت شوی، او تر اوسه یې په تایید کې هیڅ سند او مدرک نه دی وړاندې کړی شوی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د لویدیځ اروپا د برخې د دریمې ادارې مشر په دوام کې وویل، ایران تل فارس خلیج د کشتیو د بې تاوانه تیرېدو لپاره یو خوندي اوبلاره بللې، او هلته د امنیت د ټینګښت لپاره هلې ځلې کړي دي. هغه زیاته کړه په فارس خلیج کې د بې ثباتۍ سرچینه ایران نه دی، بلکې د سیمې د بهرو هیوادونو د جنگي کشتیو او پوځي ځواکونو شتون دی. هغه په پای کې د قدس د نیواګر رژیم یا د نورو هر ډول بلا لټونې په حق له په خبرداري سره د ایران د اسلامي جمهوریت پریکند سیاست د ځان دفاع او د ضرورت په وخت متناسب او سخت جواب وباله. په دغه کتنه کې د انګلستان د سفارت شاه ظفیر هم ژمنه وکړه چې د ایران دا اعتراض به زر تر زره د لندن حکومت ته ورسوي. طالبانو د اشرف غنی څرګندونو ته سخت غبرګون ښودلی دی. د طالبانو د ډلې ویان د افغانستان د ولسمشر پرونی څرګندونې بې ارزښته وبللې. ذبیح الله مجاهد پرون په یو پیغام کې د افغانستان د ملي شورا په بیړنۍ غونډه کې د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې لاپې وبللې او زیاته کړه غنی هڅه وکړه چې بد حالت او خپله اندېښنه کنټرول کړي. د طالبانو ویان همداشان وویل د افغانستان د ولسمشر لخوا د جنگ اعلان تورونه او د ناسمو رپورټونو وړاندې کول به د اشرف غنی د ولسمشر عمر زیات نکړي. مجاهد په خپل ګمان د افغانستان د ملي خائنانو په قضایي تعقیب او محاکمه کېدو باندې په ټینګار سره زیاته کړه د افغانستان د خائنانو وخت پای ته رسیدلی دی. دا ویلو دا چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د هیواد د ولسي او مشرانو جرګو په بیړنۍ غونډه کې د طالبانو په وړاندې په ملي مقابلې باندې ټینګار وکړ او وی ویل چې دغه ډله د پخوا په پرتله بدله شوې ده خو لا قهرجنه او ظالمه شوې ده. هغه زیاته کړه چې هیواد یې له څرګند تیری سره مخامخ شوی او طالبان د ترهګرۍ د نړیوال ائتلاف لملاتړه برخه وردي. اشرف غنی همداشان طالبانو ته خبرداری ورکړ چې د جنگ په ډګر کې به زنګونونه ورمات کړي. ناڅرګند وسلوالو د ننګرهار د ولایتي شورا سلاکار په ډزو وژل دي. تیر ماښام ناڅرګند وسلوالو د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند اکمالاتي بیز سیمه کې د ننګرهار د ولایتي شورا سلاکار امداد الله همدرد په داسې حال کې چې په جمعات کې د ماښام لمانځه له کولو وروسته خپل کور ته روان و د کور مخې ته په ډزو ووژه. د ننګرهار د ولي ویان عطا الله خوګیاڼی وایي بریدګر له سیمې په تیښته بریالی شوي خو د نوموړي په وینا کشفي او امنیتي ارګانونو یې د موندلو او قانون منګولو ته یې د سپارلو هڅې پیل کړې دي. تر اوسه چا د دغې وژنې پړه په غاړه نه ده اخیستې. بل پلو د ننګرهار د ولایتي شورا مشر احمد علي حضرت ویلي چې د ولایتي شورا وژل شوي سلاکار کومه پوځي دنده نه درلودله بلکې د خلکو په کور کې د خلکو چوپړ کاوه. هغه له امنیتي ادارو په ټینګه غوښتنه کړې چې د ولایتي شورا د وژل شوي سلاکار قاتلین پیدا کړي او د قانون منګولو ته وسپاري. اخوا په هلمند ولایت کې د طالبانو په سنگرونو هوایی حمله شوې ده. امریکایي پوځیانو د افغانستان د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې د طالبانو په سنگرونو باندې هوایی برید وکړ. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان وویل د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه ښار کې د طالبانو په سنگرونو باندې هوایی برید کې و طالبان ووژل شول. هغه زیاته کړه چې په یاده بمباری کې د طالبانو ډله ډیره وسله او مهمات هم لمنځه وړل شوي دي. دا هوایي حمله په داسې حال کې وشوه چې په لشکرګاه ښار باندې د طالبانو حملې 15 ورځې مخکې پیل شوې او دغه ښار ډېرې سیمې دغه ډلې ونیولې. له بلې خوا طالبانو د بین الافغاني مذاکراتو په حق له د هندي چارواکو په څرګندونو نیوکه کړې ده. طالب ډلې د یو خپلواک ډیموکراټیک او باثبات افغانستان د ضرورت په حق له د نوې ډیلی د چارواکو څرګندونو ته په خبرګون کې د هندوستان له حکومت وغوښتل چې د بین الافغاني خبرو اترو په حق له د نظر له څرګندولو ډډه وکړي. د طالبانو ویان زوهیل شاهین وویل له افغانستانه بهر د هیڅوک د صلح د بین الافغاني خبرو اترو د بهیر لپاره روانې هلې ځلې نه خرابوي او په سیاسي انګیزو سره د جاه طلبۍ له مخې خپل نظرونه نه اعلانوي. هغه زیاته کړه دا یو څرګند لاسوهنه ده چې یو خاص هیواد د افغانستان خلکو ته ووایي چې په راتلونکي کې باید کوم ډول حکومت ولري. د طالبانو ویان وویل د افغانستان له حکومت سره زمونږ خبرې د قطر په دوحه کې روانې دي او پریږدي چې هغوی د ایجنډا د ټولو مواردو په هکله مذاکره وکړي. سهیل شاهین همداشان په دې خبرې سره چې هندوستان د ولسمشر اشرف غنی له حکومت څخه پوځي ملاتړ کوي زیاته کړه هغوی ته پکار دي چې دا کار یو ځل بیا وجاجوي چې آیا په افغانستان کې د صلح لپاره کار کوي او که د جنگ لپاره. عزیزانو دا خبرونه له تهران رادیو اوره. پاکستان وای هیڅ کله به اسرائیل په رسمیت و نه پیژني. د پاکستان د سېنات مشر د عربي پارلمان له مشر سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې اسلام آباد د فلسطینی ولس د حقوقو او د نیواکي ځمکو د آزادۍ مدافع دی او هیڅ کله به صهیونیستي رژیم په رسمیت و نه پیژني. د پاکستان د سېنات مشر د عرب پارلمان له مشر سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې اسلام آباد د فلسطینی ولس د حقوقو او د نیواکي ځمکو د آزادۍ مدافع دی او هیڅ کله به صهیونیستي رژیم په رسمیت و نه پیژني. محمد صادق سنجرانی پرون په اسلام آباد کې د عرب پارلمان د مشر عادل آل اسومی او ورسره پلاوی په کتنه کې د منځنی ختیځ د بدلونونو، د فلسطین د خلکو د دفاع او د کشمیر د لانجه او د عرب پارلمان له غړو هیوادونو سره د اړیکو په حق له د پاکستان د پارلمان او حکومت دریزونه بیان کړل. هغه وویل د پاکستان بهرنی سیاست په سیمه کې د اقتصادي او ټولنیز پراختیا او ټولو ته د صلح د پیغام د رسولو لپاره په مشارکت او ارتباطات ولاړ دی. د پاکستان د سېنات مشر ټینګار وکړ موږ د فلسطینیانو د روا غوښتنو یعنی د نیواکي ټاټوبې د ازادۍ او د خپلواکه فلسطینی هیواد د جوړېدو ملاتړ کوو او د مظلوم فلسطینی ولس د حقوقو مدافع یو. محمد صادق سنجرانی یو ځل بیا په دې ټکی باندې په ټینګار سره چې پاکستان په هیڅ قیمت د اسرائیلو رژیم په رسمیت نه پیژني او د کشمیر د مسلمانانو په شان د فلسطین د ولس تر څنګ هم ولاړ دی، همداشان یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیکونو له مخې د فلسطین او کشمیر د مسایلو د صلح ایز هواری غوښتنه وکړه. د ویلو دا چې د عربي پارلمان مشر پرون د پاکستان د سېنات د مشر په بلنه په 15 ورځني سفر اسلام آباد ته تللی دی. په پاکستانی ځوانانو کې د ولایت مننې د کلتور دودې دل ضروری دي. د پاکستان یو ډل سیاسي او مذهبي مشرانو د دغه هیواد د شیعه مسلمانانو د ارواخاد مشر عارف حسین الحسینی د شهادت د کلیزې په منځغونډه کې د اسلامي امت په ځوانانو کې د ولایت منلو د کلتور د دودې دو په ضرورت باندې ټینګار وکړ. د علامه سید عارف حسین الحسینی د شهادت په 33مه کلیزه کې د پاکستان پر اول پنده خار کې دغه هیواد د ډیرو سیاسي او مذهبي مشرانو پښتون سره یو ستره غونډه جوړه شو. د پاکستان د مجلس وحدت مسلمین ګوند په همت تر سره شو دغه دستورو کې ویناوالو په دې خبرې سره چې د شهید علامه عارف حسین حسینی ژوند د ټولو مسلمانانو لپاره یو مثال او سمبول دی وویل، تر ټولو مهم پیغام چې دغه شهید په خپل عمل، فعالیت او انقلابی افکارو سره موږ تر هک د ولایت منلو او د ولی فقی د اطاعت رواجه ولدی. ویناوالو په دې خبرې سره چې دغه ستر شهید د امام خمینی د افکارو پیروکار او په پاکستان کې د اسلامي حکمونو اجرا کوونکې وضعیت کړه، نړیوال استکبار چې د اسلامي امت په یووالي او پیوستون کې د علامه عارف حسین په انقلابی رول پوه شوی او دوی د خپل استکباری سیاستونو د اجرا د لارې خنډ ګڼ، ډیر پنواز نازوان مرده سره شهید کړ. د خبرونو پای. دا تهران دے دا ایران دا اسلامی جمہوریت غگ.
سیاسی تبصرہ.
رانو دوستانو، زمونږ سیاسي تبصره د ایران خلاف د اسرائیل او امریکې د چټي تورونو د تکرار په حق لدنو پام ورته وکړي. صهیونیستي میلیارډر ایال اوفر پورې اړوند د زودیاک ماریتایم شرکت د تیر جمعې په ورځ په یو بیانیه کې وویل په عمان سمندر کې د اسرائیلو تر مالکیت لاندې کشتۍ باندې د ډرون الوتکې حمله شوې ده. په دغه حمله پسې د صهیونیستي رژیم وزیر اعظم نفتالی بنت د خپلې ادعا په اثبات کې له هیڅ ډول سند او دلیل له وړاندې کولو پرته د اتوار په ورځ ادعا وکړه چې هغه امنیتي معلومات چې لروي ښایي چې ایران په اسرائیلي کشتۍ باندې حمله کړې ده. د ایران د خارجه وزارت ویاند سعید خطیب زاده د اسرائیلی د تیلو کشته باندې حمله کې د ایران د لاس لرلو په اړه د صهیونیستي رژیم د چټی تورونو په حق لګول دا اړومبه ځل نه دی چې صهیونیستي رژیم د غډول تورونه مطرح کوي. دغه تورونه په امریکا کې د قدس د نیواګر رژیم د پیژندل شوی او د کرایې د لابې په چوکاټ کې دي. ایران د خارجه وزارت د وایندوی په وینا دغه رژیم هر چرته چې پخا یې خود ده لزان سره ناامنی، تاوتریخواله، ترور، جنگ او تباهی را وړې ده او په همدې وجه ذمہوار هغه کسان دي چې په سیمه کې د دغه رژیم خې خلاصي کړې دي. په عین حال کې په سیمه کې په ورانکارو اقداماتو کې د صهیونیستي رژیم لاس درلودلو ته په پام سره ځینې سرګندونه او ګمانونه په سیمه کې د دغه رژیم د هدفونو او د اسرائیلو د ترهګرو اقداماتو ته متوجه دي. په همدې تړاو د لویدیځې آسیا د مسایلو کارپو سید هادی برهانی وای مونږ ته پته ده چې اسرائیلو په وروستیو کلونو کې د ایران خلاف ډیر عملیات ترسره کړي دي، نو ځکه په دغه احتمال سترګې نشي پټېدلې چې په خپل اسرائیلو د دغو پیښو منشا ده. په اوسنیو حالاتو کې د ایران په تورنولو سره د امنیت خرابول د اسرائیلو د خوښې وړ موضوع ده. د جو بایدن پر راتلو سره برجام ته د امریکې د ستنېده او د اختلافاتو د هواري احتمال موجود او جدي دی. اسرائیل له دغې مسالې سخت ناراضه دي او ډیره سخت هڅه کوي چې ورانکاري وکړي او د دې خنډ شي چې امریکا ایټمي موافقې ته ستنه شي. د صهیونیستي رژیم د پارلمان پخوانی غړي طالب ابو عرار هم څه موده مخکې د فوجیرا بندر په تیلي کشته او باندې په هدف په حمله کې د اسرائیلو د لاس لرلو او د زیات او تریخوالي لپاره د اسرائیلو او نورو سیمه ییزو لورو د هڅې خبره کړې وه. څرګنده ده چې د اسرائیلو دغه اقدامات په سیمه کې د ناکراری او تاوتریخوالي د رامنځته کولو په هدف سره ترسره کیږي. په عین حال کې په دې لړ کې د دوو ټکو یادونه ضروري ښکاري. لومبه دا چې منطقي نه ده چې صهیونیستي رژیم په سیمه کې خپلو تیریو او په سوریې، لبنان او یمن کې د مقاومت د چورلیس په ضد حملو ته دوام ورکړي، خو د متقابل ځواب تما ونه لري. د اسرائیلو رژیم په دغه تصور چې د تل ابیب لپاره یو اړخیزه گزار کولی او هیڅ غبرګون ونه لري له محاسباتي تیروتنې سره مخامخ شوی دی. په سیمه کې د اسرائیلو تیریو ته د ځواب نوې معادله رامنځته شوې ده او ښایي چې که اسرائیل یو وخت په آزاده توګه په هر هیواد تیری کولی شو خو ځواب به نه ترلاسه کوو، نور نو هغه پړاو تیر شوی دی. دویم ټکی په فارس خلیج، عمان سمندر او هرمز تنګي کې د امنیت اهمیت دی. په حقیقت کې هغه کسان چې د فارس خلیج په ناامنه کولو پسې دي چې تر اوسه یې په سیمې څو جنګونه تپلی دي تر څو له دغې سیمې د تیلو تیرېدا او تجارت ګډوډ کړي. تهران رادیو مینوالو په دې هیله چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوخي ورګرځیدلې وي، عزیزانو په دوام کې د تاریخ پاڼې اوریدو ته بلنه درکو.
د تاریخ پاڼه ډیر عزتمن اوریدونکو ښه او نیکمرغه سهار درته غواړم. هیله ده چې د صحت او سلامتیا په جامو پټ به یاست. عزتمن اوریدونکو اوس هم زه فاطمې ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم یم چې د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کړم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د نهه ورځ یا سه شنبه د 1400 هجری لمریز کال د زمری د میاشتې دولسمه نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د ذلحجې یا د لوی اختر د میاشتې له درویشتمې او د 2021 میلادي کال د اګست له دریمې نیټې سره برابر ده. 1509 کال مخکې د 1492 میلادي کال د اگست په دریمه نیټه د یو ایټالیایي سمندر کچکوونکی کرستوف کولمب د کشفونې ډیر لوی سفر پیل شو. په هغه تړون کې چې د کرستوف کولمب او د اسپانیا د ملکې ترمنځ امضا شو، کرستوف کولمب مامور شو چې د هندوستان د تللو لپاره یوه نوي لاره ومومي. په همدې موخې سره کرستوف کولمب د اسپانیا د پاولوس بندر څخه په دریو کښتیو کې د 160 سمندر کچکوونکو سره حرکت وکړ او پس له درو درویشت ورځو نه وچه ته پلاکې خوده. کرستوف کولم او د هغه ملګري فکر کاوه چې هندوستان ته رسیدلی دي، خو هغه په امریکا بار اعظم یا لویه وچه کې د سالوادور ټاپو ته رسیدلی وو. په دې صورت کرستوف کولم پرته له دې چې پوشي د امریکا بار اعظم یې کشف کړ. یوسل وکاله مخکی د 1914 میلادی کال د اگست په دریمه نیټه د پاناما کانال څخه د لومړنی کښتۍ په تیرې دو سره دغه کانال پرانستل شو. د دغه کانال د جوړولو کار د فرانسوي انجینرانو په وسیله پیل شو، خو امریکایان هغه بشپړه او کار ته یې دوام ورکړل. د دغه 18 کیلومتری کانال په جوړېدو سره د آرام او اطلس دوی بهیرې سره ونښلول شوې. یو سل اوه کاله پخوا د 1914 میلادي کال د اګست په دریمه نیټه جرمني د فرانسې په وړاندې د جنګ اعلان وکړ چې لومړۍ نړیواله جګړه یوه پراخې څپې ته ننوتله. لومړۍ نړیواله جګړه په 1914 میلادي کال د جون په 28 نیټه د آسټریا د ولایت په تیرور او وروسته د روسیې په وړاندې د جنګ په اعلانولو سره د اګست په لومړۍ نیټه پیل او د فرانسې په وړاندې د جرمني لخوا د جګړې په اعلانولو سره نوی پړاو ته داخل شو. دغه پیښې داسې پلمې وې چې لویدیځ هیوادونه د خپلو ډیرو اختلافاتو د حلولو او د یو بل په وړاندې د ځینو شکونو د لیرې کولو او په حقیقت کې د خپل قدرت غوښتنې د تندې د ماتولو لپاره داسې جنګ یې پیل کړل چې د 4 کلونو په بهیر کې ټوله اروپا ونیوله. آسټریا او جرمني له یو بل سره د ملګرتیا د تړون په درلودلو سره د تیارسۍ په حالت کې راغلل. په سر کې جرمني لوکزامبورګ کې ونیول او د 1914 میلادي کال د اګست په دریمه نیټه د فرانسې په وړاندې هم د جنگ اعلان وکړ. پس له 2 ساعته د انګلستان حکومت چې د فرانسې سره د دوستۍ موافقه لیک لاسلیک کړی وو، د دې هیواد په ملاتړ سره د جنگ ډګر ته داخل شو چې په دې ترتیب سره په لویدیځ او د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې د جنگ اور بل شو چې 8 میلیونه کسان پکې ووژل شول او په میلیونونو نور کسان ټپیان شول. او بالاخره دغه جنگ په 1918 میلادي کال د نوامبر په 11 نیټه پای ته ورسید. او لننه دریاتیا کال پخوا د 1450 هجری قمری کال د ذلحجه په درویشتمه نیټه د مفاتیح الجنان خاوند او ستر محدث آیت الله حاج شیخ عباس قومی وفات شو. حاج عباس قومی بن محمد رضا بن ابوالقاسم قومی د 14 هجری قمری پیړۍ له فاضلو عالمانو او یو وتلی او پوه شخصیت او شیعه محدث وو. هغه په قوم کې د خپلو ابتدایي زده کړو لپاره کولو وروسته په 1416 هجري قمري کال کې نجف اشرف ته ولاړ او د حاج میرزا حسین نوري له حضور یې ګټه پورته کړه او د خپل استاد په تالیفاتو کې مرسته وکړه. د استاد له وفات وروسته قوم ته لاړ او هم هلته یې د دینی دندو د ترسره کولو او د ارزښناکو کتابونو لیکل پیل کړل. هغوی په خپل عمر کې په لسهاوو کتابونه ولیکل چې هر یو یې په خپل ځای د ژور غور ور د دوی له آثار څخه یو مفاتيح الجنان کتاب دی چې د معصومین علیهم السلام په زیارتونو او دعاګانو مشتمل دی. د شیخ عباس قومی له نورو آثار څخه الانوار الالهیه فی تواریخ الحجج الالهیه الباقیات الصالحات فی الادیه والصلات المستحبات سفینه البحار ومدینه الحکم والآثار غایه المرام فی مناقب المرتضویه او منازل الاخره کتابونو ته نوم اخیستلی شو.
زلانده یون
دیر عزت من آوریدون کوز مرسلامونه و نیکی پیرزوینی و منی عزیزانو ده زلانده یون ده یو بل پروگرام سره استاسو په خدمت کې ز فاطمی لخپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
حاضر شویو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
رنوریدونکو په ټوله دنیا کې سمندري ځواک په اوبو کې د ګټو د ساتلو لپاره د چورلیزی مټ په توګه بلل کیږي او له دې عمله تل تجهیزاتو ته اړتیا لري او تجهیزات هم باید چې ماډرن وي. د اسلامي ایران سمندري ځواک هم د ایران د اوبو او له اوبو ورخوا ماموریتونو د ترسره کولو لپاره د اوبتلونو په شمول ځایی وسلو او تجهیزاتو ته اړتیا لري. په ایران کې د اوبتل د جوړولو فیصله د ایران پر ضد د عراق د باس رژیم د تپلی جنگ وختور ګرځي. په دې لړ کې د شهید مصطفی چمران په وسیله یوه طرحه پلان شوه، خو له دې جهادي هلو ځلو سره سره د اوبتل د جوړولو ډیرو پیچلتیاو په خاطر فاینل نتیجې ته ونه رسیدله. په لسګونو میټره ژوروالي سره د فارس خلیج هرمز تنګي او ساحلي اوبو چاپیریالي حالات په خاصې طرحې سره اوبتل ته اړتیا لري. په اساسي توګه فارس خلیج د یو کم ژور او کم اوبو په توګه د اکثرو اوبتلونو حتی په معمولي وزنونو سره ډیزل الکترونیک ډولونو لپاره هم یو چیلنج دی. په فارس خلیج کې د سطح لاندې جنگ لپاره یو ورکوټې او سپکې کشتۍ ته اړتیا ده چې وکړی شي په کم لګښت، البته کمو کسانو سره د اوبو لاندې فعالیت وکړي. دغو ملاحظاتو ته په پام سره د نهنګ اوبتل هغه ړومبنۍ طرحه وه چې د هیواد دننه د پوهنتونونو او دفاع وزارت په مشارکت سره نتیجې ته ورسېدله او د ړومبي ګام په توګه په تحقیقاتي بڼه کې د اسلامي ایران د پوځ د ستراتیژیک سمندري ځواک کې شامل شوه. د نهنګ اوبتل له طرحې او جوړولو په ترلاسه شوو تجربو سره د یوې خارجي طرحې په اساس د غدیر اوبتل د تولید په کرخه کې شامل شو او ورو ورو د هغو زیات شمیر په سمندري ځواک کې شامل کړی شو. د وسلوال ځواک د سمندري صنایعو د ادارې مشر امیر رستګاری په 1990 لمریز کال کې وویل څه د پاسه 90% غدیر اوبتل داخلي تولید دی او 12 کاله کېږي چې د تولید په کرخه کې راغلی دی. د غدیر د کلاس اوبتلونو تولید له 1950 کال څخه پیل شوی او په 1990 کال کې د هغو وروسته اوبتل نداجات وسپارل شو.
ځینې اټکلونه د دې خودنه کوي چې له دغو یوویشت اوبتلونو نه جوړ او فعال دی. د لومړني اوبتل جوړېده 4 کاله وخت واخیسته، خو د 955 غدیر اوبتل په 1300 کې پلان او تولید شو. د غدیر 15 په اوبتل کې مختلفه ټکنالوژي استفاده شوې دي. د غدیر اوبتلونه د اوبولاندې چلیدونکو د تولید او جوړولو په زمینه کې په ایران کې لومړنی جدي او بریالی هڅه بلل کېدلی شي. حاضر ده ما ویلی شو چې د ایران اسلامي جمهوریت په نړۍ کې د غدیر اوبتل په جوړولو سره په میډیجیټ مشهور سټایل او اوبتلونو د لرونکي او تولیدونکي په توګه پیژندل کیږي. په وروستیو کلونو کې په غدیر اوبتلونو کې مهم او خاص وسونه ورزیات شوي او د غدیر نوي نمونې په ډیرو ماډرنو تجهیزاتو سنبال شوي دي. په دې ډول چې دغه اوبتل نن سبا په پرمختللو پلیټفارمونو سنبال شوي او د کشتۍ ضد کروز توغندیو د توغولو توان هم لري. غدیر اوبتل په 90 متر اوږدوالي، 2 متر او 15 او یا سانتی متر پلنوالي سره د 115 ټن وزن ځای پر ځای کولی شي. دغه زیات نه زیات وزن 115 ټن د پرسلونې شمیرې له 8 تر 12 دی او عملیاتي بورد یې 1000 کیلومتر دی. دغه اوبتل د سمندر سطح باندې د درېدا وړتیا لري او په دغه وضعیت کې رډاري پلیټفارمونه د هغه د معلومولو وړتیا نه لري.
رانوریدونکو په کلی توګه د غدیر نومې اوبتل دوه مهمې ځانګړنې د هغه وسلې او ناڅاپي والی دی. هغه اجدر چې په دغه اوبتل کې لګېدلی دی د ویجاړولو او تباه کولو قدرت یې د کروز توغندي شپږ برابره دی او یوه زرټنی کشتۍ له 100 شیبو نه په کم وخت کې تباه کولی شي. چې دغه اجدر د ولفجر په نوم سره د وسلوال ځواک سمندري صنایعو ادارو جوړ کړی دی. د غدیر اوبتل پیرسکوپ ډیر خاص دی او د دنیا صنعتي هیوادونه له اسلامي ایرانه د دغه پیرسکوپ او اپټیکی پلیټفارم د اخیستلو غوښتونکي دي. د غدیر اوبتل باډي یا بدنه د هیواد د الیاژي فولادو په صنایعو کې تولیدیږي چې خاصې ځانګړتیاوې لري. د غدیر جنګال پلیټفارم هم ډیر پرمختللی دی. د غدیر د اوبتل رانش پلیټفارم د بی ایل ډی سی موټرونه دي چې دغه موټرونه یا انجنونه له جاروبیک او سکرو پرته دي. دغه موټرونه د الکترونیک له معمولي انجنونو ورکوټی دي چې د یو اوبتل په تیره بیا د غدیر اوبتل په اندازه اوبتلونو لپاره یو مثبت ټکی حسابیږي، خو په عین حال کې زیات قدرت تولیدوي او کم آواز لري. د دغه ډول موټرونو بله ځانګړنه د تعمیر او ساتلو ډیر کم لګښت دی. ایران هغه ډومبنه هیواد دی چې دغه ډول انجنونه په خپلو الکترونیک ډیزل اوبتلونو کې لګوي. همداراز د غدیر اوبتل د وړوکوالي، د دښمن په وسیله د ډیرو کمې پیژندنې، د احتمال د دښمن په بندرونو او سواحلو کې د شتون، د وړتیا په کمو ژورو اوبو کې د شتون، او د ماین او اجدر پشان د وسلو د وړلو په دلیل ډیر کارنده والی لري. دغه اوبتل له سطح توغندې د ویشتلو وړتیا لري. د سمندر لاندې د توغندې توغول د کشفیدو او لیدلو نوي، او له سطح لاندې سطح ته د توغندې توغولو وړتیا د اوبتل لپاره ډیر اهمیت لري، ځکه چې دغه وړتیا له لرې څخه د هدف د ویشتلو د توان په معنا ده. غدیر اوبتل په ډیره اسانۍ سره د سمندر په سطحه کیناستلی شي او خپل غیر چاپیره سیمې هم معلومولی شي.
د ذوالفقار نهنوی مانورا او د غدیر رول. ذوالفقار نهنوی د اسلامي رند پوز د سمندري زواک لپاره فرصت وو چې د غدیر یو مهمه توانمنی چې د اوپتل ته نوې عملیاتي ورتیاوی وربخشي ننداره ته وړاندې شي. د غدیر کلاس د اوپتلونو د مانورې د ترسره کېدو په بهیر کې د جاسک دوه پروژې په مرسته هغه په نړۍ کې د سپک ډول د اوپتلونو د زیات تولید په اوپتلونو بدل شول چې له اوبو لاندې د کروستو غوندې د ویشتلو عملیاتي توانې پیدا کړي. جاسک دوه په سمندري توغندې پروژو کې یوه ډیره مهمه او ستراتیژیکه پروژه ګڼلی شو، ځکه چې له دې له اوبو لاندې څخه د کروستو غوندې د ویشتلو توان ایران ته ورکړي. دغه توان یو ځانګړی توان دی چې شاید تر لسو زیات هیوادونه یې په خپله لري. په جاسک دوه کې په کارول شوي ماډل کې د نظر وړ توغندې د تارپیډو په شان په یو پوشش کې استعمالیږي او د 523 میلی میټرې سټانډرد ټنکی څخه بهر ته توغول کیږي. بیا د هوبو سر ته په نږدې کېدو او د توغندې په فعالېدو سره بهرني پوستکی جلا کیږي او توغندې د هدف په لور ویشتل کیږي. جاسک دوه طرحې د نصر کشتۍ د کروز ضد توغندې په اساس پراختیا پیدا کړې ده. دغه توغندې په دې وجه د دې طرحې لپاره انتخاب شوی چې وکولی شو له هغې د غدیر په شان په وړوکې اوپتل کې کار واخلو. دغه توغندې کابو 15 کیلومتر واټن لري او خوله یې کابو 1.5 کیلوګرام وزن لري. په دې ډول کروز توغندې د غدیر د کورنۍ په یوې معیاري وسلې بدل شوی او د دې مطلب دا دی چې ایران لومړی او تر دې ځایه په نړۍ کې له اوبو لاندې څخه د ویشتل کېدو په وړتیا سره د کښتۍ ضد کروز توغندیو سنبال د میډیجیټ اوپتلونو یوازنۍ لرونکی.
رانو قدرمنو اوریدونکو د ځلاند یون په لړۍ کې مو نن د ایران د سمندري او توغندوی بریاو په حق لدا وینا اوریدله. په دې هیله چې ستاسو د پام او خوښي وړ ګرځېدلی وي، نو موږ هم په همدې ځای ستاسو له حضور اجازه غواړو.
ښه دا او آباد اوسئ.
د اورامانات نړیواله سپتی دنه
ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې یو ځانګړی پروګرام چې د هورامانات سفتې د ننمیږي تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
رانوریدونکو، د یونیسکو د نړیوال میراث د کمیټې 43مه کمیټه د چین په فوجو ښار کې په آنلاین توګه ترسره شوه او پکې د ایران دوه دوسیې یعنی د ایران سراسری ریل لارا او د هورامان فرهنگی منظر په نړیواله توګه ثبت شو. اورامانات یا د لمر ټاټوبه د ایران یو مهم مانوی میراث دی چې په زرګونو کلونو کې په تاریخي دوام سره د دغې سیمې د فرهنګي دودونو او د خلکو د ژوندۍ تمدن او له خواوشا طبیعت سره د پایدار اړیکو خودونکې دی. رانو دوستانو، د ایران په فرهنګي منظر یعنی کلچر لینډسکیپ کې د نړیوال میراث د کمیټې د تعریف لمخې هغه فرهنګي اموال شاملېږي چې د انسان او طبیعت د ګډ کار خودونکې وي او د یوې ځمکې په خاصې جغرافیا د هغې د استوګنو د فرهنګي بیلګو د اثراتو څرنګوالی نندارې ته وړاندې کوي. د اورامانات فرهنګي منظر کابو 4,09,000 هکټاره ډګر او حدود لري چې 1,09,000 په ډګر او میدان او 3,03,000 په حریم یا حدودو پورې اړوندېږي. د هورامان یا اورامانات فرهنګي منظر د دوو معیارونو یعنی 3 او 5 په اساس په نړیواله توګه ثبت شو. د یونیسکو په اجرایی دستور العمل کې دریم نمبر معیار هغه اثر ته اشاره کوي چې د ژوندۍ یا لمنځه تللي فرهنګي دود یو وتلی شاهد وي. د اورامانات په هکله ژوندۍ او روان اورامي سنتونو موجود دي چې د لوړې ځانګړتیا په توګه پیژندل شوی دی. د ایکوموس په بیانیه کې همداشان اشاره وشوه چې هورامی دود له نیمه قبایلی فرهنګ سره د یو جانشین ترکیب دی. د اورامانات استوګن د کوچیتوب او پمیرو کې د اوسېدو یو دوران لري چې دغه دوسیې ته زیات ارزښت ورکړی دی. پنځم نمبر معیار اشاره لري انسان ته چې د خپل ژوند په چاپیریال کې له خواوشا طبیعت او ژواک چاپیریال سره اړیکې ټینګې کړي دي. اورامانات له دې نظره هم د لوړ نړیوال ارزښت لرونکي وپیژندل شو. هغه وطن چې هورامي خلک پکې اوسیږي غرنی دی او زیک طبیعت لري. دا چې خلکو څنګه له دغه ځانګړتیاو سره په تعامل کې خپل تمدن او حسوب ته وده ورکړې د پام وړ ټکی دی. ایکوموس تاییدوي چې په دغه سیمه کې له سخت طبیعت سره سره د انساني استوګنځایونو جوړول، کرهڼه، مالداري او باغداري ډیره مهمه ځانګړنه ده.
د هورامان یا اورامانات معنا د لمر ځای ده. دا یوه تاریخي سیمه ده چې پر پوړیز جوړښت او خاص دودونه لري چې ځینې یې په سرواباد ولسوالۍ په کردستان ولایت کې، سنندج او کامیاران او په کرمانشاه ولایت کې روان سر، پاوه، جوان رود او سلاس بابا جانی سیمو ته شاملېږي. د هورامان په اصلي برخه کې ژاورود، اورامان، تخت ولهون درې شامل دي. په دې سیمه کې استوګنه تر تاریخ مخکې دوران ته ورګرځي چې د هورامان د قبالو کشفولو، د آشوریانو، مادانو، اخامنشیانو او یونانیانو واکمنی تایید کړې ده. په شویو څېړنو کې تر ټولو زړو د انسان د استوګنې ځای د هیج کلی په شاوخوا کې موندل شوی چې د کاڼې دوران ته ورګرځي او د لرغون پیژندونکو په اند له 2,000 تر 3,000 کلونو زوړوالی لري. په هورامان سیمه کې کابو 900 کلی پراته دي چې هر یوې تاریخي مخینه او د سیمې د بډایه فرهنګ خودونکې دی. د هورامان خلکو په دغه سیمه کې د زرګونو کلونو په دوران کې له پنځون او طبیعت سره یو ځای برابر کړی دی. Thank you.
گرانو مینوالو، دغه سیمه زیاتره غریزه ده او ژورې او تاوراتاو درې او بشمیره خوړونه او سندونه لري. که څه هم د اورامان سیمه ستره برخه په دنګو او واورینو غرونو مشتمله ده، خو په کوزو لوړو او د همدغه غرونو په لمنو کې پراخ ځنګلونه موجود دي. د دغه سیمه ځنګلونه د زاګروس د غرونو د لړې په شان زیاتره د بلوط ونې لري. هلته د ناشپاتې یا ګلابې او زالزالک په شان ونې هم ډېرې موندل کیږي. دغه ځنګلونه له پخوا راهیسې د سیمې د خلکو د ژمي خاشاک برابروي. د انسان د استوګنې طریقې په زرګونو کلونو کې له ناهموارو غرني چاپېریال سره سازګارې شوې دي. شیب لرونکې پلان بندي او معماري په ډبرینو ټیرسونو یا بالکونیو کې باغبانی او مال ساتنه او موسمي کډتوب د هورامي د نیمه کوچ میشت خلکو د ځایي کلتور او ژوند له ځانګړتیاو څخه دي. خو په دغه پس منظر کې د هغوی دوامدار شتون د ډبرینو اوزارونو، غارونو، د کانو، د پناځایونو، غونډیو، د دائمي او لنډمهاله استوګنځیو، د پاتیشونو او د کار د ځایونو، ادیرو، لویو لارو، کلو او قلاګانو په شان اوزارونو للارې د استثنایي ژواک ډولواله او ځایواله معلومی کی.
د ایران پوریز کلی تل د سیلانیانو لپاره محبوب او په زړه پورې پاتې شوی دی او په ټول ایران کې په دغه په زړه پورې معمارۍ سره ښکلی کلی شته دی. اورامان تخت نومې کلی په ډېرې سختې غرنیزې سیمې کې جوړ شوی چې د نوم په اپوټۍ بیخي تخت او هوار نه دی. د دغه سیمې خلک باور لري چې اورامان تخت یو وخت ډیر ستر ښار و چې ځانته یې مرکزیت درلود. په همدې وجه یې وره د تخت یا د اورامان سیمې د حکومت د مرکز نوم ورکړی شوی و. په اورامان تخت کلی کې هر کال د هغې چهارشنبه یا شروع په ورځ چې د سلواغې نیمایی یعنی د فروری د ورځو وړومبنی ورځو ته نږدې وي یو ستر جشن ترسره کیږي چې د پیر شالیار د واده په مراسمو مشهور دی او تر درې ورځو پورې دوام لري. د افسانو له مخې پیر شالیار د ډیرو معنوي کراماتو او عجیبه او د شفا ورکولو د قدرت لرونکي یو افسانوي بوډا سړی پاتې شوی دی. د هغه یو معجزاتي کار د بخارا د باچا د لور شابهار خاتون خکول او ورته شفا ورکول و. د افسانو له مخې شابهار خاتون کانه او ګونګه و او طبیبان په درملنې کې پاتې راغلی و. څه موده پس د پیر شالیار شهرت بخارا ته ورسېده. د باچا تره د شابهار خاتون او خدمتکارانو په ملتیا له پیر شالیار سره د ملاقات لپاره د اورامان په لور روان شو. کله چې هغوی د پیر د کور خواته ورسېدل، د انجلۍ غوږونو او ژبې کار شروع کړ. له دغې پیښې وروسته شاه په خپلې ژمنې عمل وکړ او خپل لور یې په ډیرو پرتمینو مراسمو او دستورو کې پیر شالیار ته په نکاح کړه. نن سبا چې د پیر شالیار کوم مراسم په اورامان کې ترسره کیږي، هغه په حقیقت کې د هغه واده کلیزه ده.
ګرانو دوستانو، کوردی جامې د رنګ او نقش یو غډوله ده. د اورامانات د خلکو جامه کوردی ده او کوردستان ولایت ته د بهرنیو ټوکرو او بوټونو لرسیدو مخکې د هغوی زیاتره کالی او پیزار به ځایی اوبدونکو او ګنډونکو جوړول. د دغه کلی د دودیزو هنرونو په تولیداتو کې ټغر، جانماز، لمسه، ټوکره او گیوته اشاره کولی شو. موسیقي او ادبیات د دغه سیمې معنوي میراث دی چې زرګونه کلونه ساتل شوی دی. دا شان چې په دغه سیمه کې د موسیقي، ادب او عرفان په برخه کې ډیر مشران تیر شوی دی چې د زده کړې ډیرو مینوالو ته به خود نه کوله. د دغه سیمه موسیقي، معماری او جغرافیایي حالات په دی وجه مهم دي چې د تلافې د یو ځای په توګه د زاګروس د هغه لوري له خلکو سره د زاګروس د دې لوري د خلکو د تړاو سبب شوی دی. دا شان د ایران د سراسری پاټلې او د اورامانات د کلتوري منظر په سبتولو سره د ایران د نړیوال میراث شمیر شپږویشتو اثرونو ته ورسېده. له دې مخکې تخت جمشید، میدان نقش جهان، تخت سلیمان، پاسارگاد، د بم فرهنگی منظر، گنبد سلیمانیا، بیستون، د آرامنا، د کلیسا و ټولګه او د شوشتر د اوبو سیستمونه د نړیوال میراث په نوملړ کې ثبت شوي وو. همداشان د شیخ صفی اردبی، د تبریز د تاریخی بازار ټولګه، ایرانی باغونه، گنبد قابوس، د اصفهان جامع جماعت، گلستان مانه، د زابل شهر سوخته، شوش، د میمند فرهنگی منظر، لوت دخته او ایرانی کاریزونه هم په نړیوال میراث کې ثبت شوی دي. د یزد تاریخی خار، د لرغون پیژندنې ساسانی منظر او هیرکانی ځنګلونه هغه نوري ایرانی خزانې دي چې د نړیوال میراث په نوم لړکې ځای شوی دي.
ګلونو اوریدونکو، د دغه ځنګل مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د ما موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
جوړ روغ او بریالي اوسئ. د تهران رادیو مینوالو، په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ، نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندې خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې، خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان. Thank you.